رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
په افغانستان کې ورسته یو سیلابونو 950 کسان وژل دي او 133 کسان زخمیان کړي. قطری جکپوري مقام نن دوشنبه په دوحه کې ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روان مذاکرات کامیاب دي، او د کانګرس د قضایي چارو کمیټې رئیس په پام کې لري چې نن دوشنبه د شپېته کسانو پاړون د اسنادو غوښتنه وکړي.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه مسله دا ده چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې سیلابونو او ورښتونو د خلکو ژوند ډېر سخت کړی دی.
لکه هېڅ شی په دنیا باندې خپله خو دغه کاروبار دغه دی چې روزانه دغه یو ورځې پاوتک یو ورځې یو ورځ نه وي والا داسې سره هېڅ کومک ولاکه سوی.
د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دی چې د ګمرکونو په ادارو کې په فساد ککړ کسان د ادارو نه لری کوي.
یو څو قاچاقبر او سپینسترګي ټوپک ماران ناستي او د افغانستان د تجارانو د جبونو نه په زور پیسې وباسي.
او په پام کې ده چې د امریکا د سنا مجلس د مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو په حق له د امریکا د جمهور رئیس د عاجل حالت په اعلان باندې رایګیری وکړي. خود دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د نړۍ خبرونه وایو.
د قطر د بهرنی چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نن دوشنبه په دوحه کې ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روان مذاکرات کامیاب دي. قطر د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د یو سیاسي حل موندنې په هدف په دوحه کې د روانو مذاکراتو قربتوب کوي. شیخ الثانی د روسیې د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاوروف سره یو ځای ګډ خبری کانفرنس ته ویل چې دوحه به د افغانستان د سولې د تامین لپاره د نړیوالو متحدینو سره خپل مشورتي او هماهنګي رول ته دوام ورکړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د ازبکستان د چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاشکند ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په ټویټر کې لیکلی دی چې محب به په دې سفر کې د امنیتي مامورینو سره په سولې، سیمه ایزو همکاریو او د دهشتګرۍ او نشه یي موادو سره په مبارزې خبرې وکړي. د سفر محب په داسې وخت کې کیږي چې د ازبکستان د بارانیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په قطر کې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د مرکچیانو سره مجلس کړی دی. طالبانو په یوې اعلامیه کې د ازبکستان د وزیر د لیدنې کتنې مننه کړې ده او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره د ازبکستان د ټولو اقداماتو هرکلی کوي.
افغانستان حکومت وایي چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو 950 کسان وژل دي او 133 کسان نور زخمیان شوي دي. پیښو ته د رسیدګۍ وزارت ویلي چې سیلابونو شاوخوا زر کورونه هم ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي چې د سیلاب ځپلو سره یې بشري مرستې پیل کړي دي او همدارنګه د سیلاب ځپلو سره د مرستو د سازماندهۍ او انسجام لپاره د سوق او ادارې د مرکز جوړولو خبر ورکوي. بل خوا ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې دغه سیلابونو 2000 کورنیو ته زیان اړولی دی.
کورم دا دیونه شرم ګرځ در لاینس ول کوم کشنان مو د بل چا کرناز
وی به جبا نه د میدانی د خو بره بن رپورت سو جدا جوالونه ون رو د بل سره ون روي دا جوال تی وینه چې دا د نړول دی دا ته د شپې پر 2 بجې ما مومنان جنې ستګي.
چارواکي وی چې د قندهار، هرات او فراه په ګډون په وو ولایتونو کې سیلابونو درانه مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي.
د قندهار نو ولسی جرګې ته یو کاندید اسد الله ماشوري په یو د بم په یو چاودنه کې نن مازیګر په محلي وخت 3 بجې وژل شوې ده. د قندهار د والی نطاق عزیز احمد عزیز آشنا رادیو ته ویلي دي چې د ماشوري په موټر کې مقناطیسي بم نخلول شوې وو او چاودنه پکې شوې ده. ولایتي نطاق ویلي دي چې په دې پیخه کې ماشوري وژل شوې او بل چاته زیان نه دی رسیدلی.
جمهور رئیس اشرف غنی وی د انتخاباتو د کمیسونونو نوی ټاکل شوی کمشنران حق نه لري چې سیاسي ګوندونو سره اړیکه وساتي. جمهور رئیس غنی نن پارک کې د دې کمشنرانو د تحلیف د مراسمو په وخت کې دا یادونه کړې ده. دا هغه ویل چې د افغانستان د انتخاباتو د قانون سره سم د انتخاباتو د کمیسیونونو هیڅ یو غړی د حق نه لري چې په سیاسي حزب کې فعالیت وکړي او له سیاسي حزبونو سره چې مخکې کومې اړیکې لرلې سر لننه باید قطع شي او سرغړونه کوش کروابط وساتي سرغړونه بلل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د سیاسي حزبونو د انتخاباتو د څار د بنسټونو د خوانه یو اتیاتنه معرفي شوی چې څوار لستنه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د نو کمشنرانو په توګه غوره شو.
د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان هوایی شرکتونو د افغانستان نه هند ته د خپلو ټیکټونو بیې 300 امریکایي ډالرو ته لوړې کړې دي. له کابل نه ډیلی ته یو شمیر تلونکي افغان مسافر وایي مخکې له کابل نه ډیلی ته یو طرفه ټیکټ په 140 امریکایي ډالر وو، خو اوس هوایی شرکتونو دغه بیه 300 امریکایي ډالرو ته لوړه کړې ده. کبیر عرفان په هند کې یو شمیر افغانان اوس د دې وسنه لري چې دومره ګران ټیکټونه واخلي. د افغانستان هوایی شرکتونه وایي چې د کابل نه ډیلی ته د ټیکټونو د بیې د لوړېدو اصلي عامل دا دی چې پاکستان په خپل هوایی قلمرو باندې خارجي پروازونه بند کړي دي.
او په نړیوالو مهمو خبرونو کې د کانګرس د قضایي چارو کمیټې رئیس په پام کې لري چې نن دوشنبه د شپې ته کسانو په اړوند اسناد غوښتنه وکړي. په دې کسانو کې د ټرمپ د مشر زوی او نږدې همکارانو په شمول د سپینې ماڼۍ او د عدلي وزارت مسؤلین شامل دي. د قضایي کمیټه غواړي چې د 2014 کال د انتخاباتو په جریان کې د روسیې سره د جمهوریت ټرمپ د انتخاباتي کمپین احتمالي ارتباطات پیدا کړي. د دې خبر راپور به د مینا سادات نواورو.
خبریال جیل لوت نودر ای بی سی نیوز ته وویل چې د ملګرو ملتونو کمیټه غواړي د ټرمپ مشر زوی او ایلن وایسلبرګ نه چې د ټرمپ تجارتي چارې مخته وړي تحقیق وشي. نودر زیاته کړه، تیره اونۍ په کانګرس کې د ټرمپ د پخوانی وکیل مایکل کوهن د بیانې نه دا واضح ښکاره کیږي چې ټرمپ په ډیرو جرمونو کې لاس لري، خو موږ تر اوسه په پوره حقیقت نه پوهیږو او څېړنې به وکړو. کوهن چې ټرمپ باندې د نژاد پرستی تور لګوي وایي چې ټرمپ او کمکای زوی د 15,000 ډالرو او 110,000 ډالرو چکونه سینمایی هنرمند ډینل ته په مخفي توګه په 2014 کال کې ورکړي تر څو چې د مشر ټرمپ سره خپل پخوانی رابطه پټه وساتي. سن مارکر یو مخکخ دیموکرات سی این این ته ویلی دی وروسته د کوهن د گواهی نه موږ باید د ټرمپ او د روسیې د اړیکو په حقله په 2014 کال کې ژور تحقیقات وکړو. کوهن په 3 کاله زندان محکوم شو ځکه هغه دروغ ویلی وو چې د ټرمپ او روسیې تجارتي اړیکې په 2014 کال کې پای ته رسیدلی دي. سناتور ورنر وایي چې موږ په تحقیق وکړو چې آیا ټرمپ په رښتیا د انتخاباتو د ګټلو لپاره په 2014 کال کې د روسیې نه مرسته اخیستې وه او که نه. خو ټرمپ بیا وایي چې کوهن یو درواغجن وکیل دی او د شخصي دښمنۍ له مخې داسې ګواهی ورکوي. د کوهن په کتاب کې چې تر اوسه لا خپور شوی نه دی ټول حقایق لیکل شوی دي، خو جعلي مطبوعات یې پټوي. ټرمپ وایي چې زه بې ګناه یم او دوی د حسادتونو له مخې په ما تورې لګوي.
د سیمه یو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. هند ادعا کړې وه چې د جایش محمد په مرکز په برید کې د ډېر ډلې یو زیات شمیر غړي وژل شوي دي چې ځینو یې شمیر ان څلور سوه ښودلی دی، خو پاکستان وایي هلته هیڅ یو مرکز نه وو او د هند په برید کې هیڅ یو دهشتګر نه دی وژل شوی. د هند هوایي قواو قومندان ویلي دي چې د مړو شمیر شمیرل د هغوی کار نه دی. د هند هوایي قواو قومندان په دې هکله داسې ویلي دي:
That statement will be made by the government.
د تلفاتو په اړه حکومت بیان ورکولې شي. هوایي ځواک نشي تاییدولې چې په هغه مرکز کې دنه څومره کسان وو. زموږ کار د مړو شمیرل نه دي، موږ دا ګورو چې کوم هدف په نښه کړو.
پاکستان ادعا کوي چې دغه هوایی برید کې چاته ځاني تاوان نه دی رسیدلی. خو د هوایی برید نه یوه ورځ وروسته پاکستان د هند یوه الوتکه چې ادعا کوي خاورې ته ننوتې وه وویشتله. امریکا پرون اعلان وکړ چې پلټنه کوي. اسلام آباد خو به د هند الوتکه د امریکایي F-14 ډول الوتکې سره نوی ویشتلی. پاکستان وایي پوځ د جنگي حالاتو په سیر د تیارسي په حال کې دی او د دواړو په یو بل باندې د کنټرول په کرخه باندې د ډزو تورونه لګولې دي.
د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خوانه د مکسیکو سره د دیوال جوړولو په خاطر ملي بیړنې حالت د دوم ځل لپاره په کانګرس کې د رد کېدو سره مخامخ دی. دا ځل به د سنا مجلس د رد رایه ورکوي. جمهور رئیس ټرمپ قوي اراده لري چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال باید جوړ شي، خو ښکاري چې په سنا مجلس کې هم د دواړو ګوندونو د استازو د خوانه رد شي. کانګرس یوازې د یوې برخې د جوړولو لګښت منلی دی چې جمهور رئیس ټرمپ د مستقیم سرحدي موانعو دپاره غوښتنه کړې وه، خو د ملي اضطراري حالت د اعلانولو سره جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې په میلیاردونه ډالره چې اکثریت به یې د پوځي بودیجې برابر شي او دیوال پرې جوړ کړي. یو شمیر جمهوري غوښتونکي سیاستوال د دې کار ملاتړ کوي.
په وینزویلا کې د مخالفینو مشر خوان ګوایدو له خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې د لاتین امریکا له هیوادونو څخه د ورتګ سره سم دي نن مارش وکړي. ګوایدو له اکوادور نه د روانېدو نه مخکې د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې د مظاهرو د ځای په هکله پیغامونو او لارښوونو ته پام وکړي.
د امریکا د الاباما په ایالت کې د یکشنبه په ورځ د سختو ورښتونو او بړبکیو له امله لږ تر لږه 28 کسان مړه شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د لی ولسوالۍ د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي دي توپانونه ځینې کورونه نړولي دي او ډېر نور مالي زیانونه یې هم اړولي دي. د هوا ملي ادارې په الاباما، جورجیا، فلوریډا او جنوبي کارولینا ایالتونو کې د ګڼو بړبکیو خبرداری ورکړی دی. په الاباما کې والی بیړنی حالت اعلان کړی دی او د مربوطه ادارو څخه یې غوښتنه کړې چې خلکو سره د مرستې لاس
د سلونه زیات هغه مهاجر چې د شنبه په ورځ ناوخته د فرانسې د کالیس بندر ته ننوتی وو او حداقل 50 تنه یې کشتیګان ته ختلی وو، اوس د برتانیې د دوور بندري خارګوټي ته ورسېدل. سلور تنه امریکایان او د کینیا یو پیلوټ د کینیا په شمال ختیځ برخه کې د هلیکوپټر په سقوط کې مړه شوی دی. د چین د هاوی په نوم د ټکنالوژۍ د مالی چارو مسول د کاناډا په حکومت، د کاناډا په سرحدي امنیتي ادارې او د ملي پولیسو په قوې د سرغړونې له امله عرض کړی دی.
او امریکا او جنوبی کوریا اعلان کړی دی چې دوه لوی کلنی نظامی تمرینونه یې په دې هدف لغوه کړل چې داسې یوه موافقه وشي تر څو د کوریا ټاپو وزمه د اتومي وسلو نه بیخي پاک شي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خبرو کې مو واوریدل چې په پام کې ده چې د امریکا د سنا مجلس د مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو په باره کې د امریکا د جمهور رئیس د عاجل حالت په اعلان باندې راګیری وکړي. دا راپورټ لګروسه نشریږي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د سولې د مشورتي جرګې د ځنډولو په فکر کې دي او د یوې حکومتي منبع په وینا چې ښایي د مشورتي جرګه به دوه یا یو نیمه میاشت وځنډیږي. په همدې وخت کې ځینو څېړونکو ویلي دي چې د دوحې مذاکرات پیچلو جزئیاتو ته داخل شوي. رحیم ګل سروان راپورټ راکړی دی.
بحث او خبرې په دې روان دي چې د سولې مشورتي لویه جرګه وزنډول شي. ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې دا مشورتي لویه جرګه به دوه میاشتې یا یو نیمه میاشت وزنډول شي. د سولې عالي شورا چې د دې لویې جرګې د دایرولو مسؤله ده وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله په دې فکر کې ده چې آیا د هود په شپږویشتمه نیټه کولی شي چې لویه جرګه دایره کړي او کنه. د سولې د عالي شورا ویان سید حسن طاهری وایي چې غواړي په جرګه کې ټول قشرونه د هر قوم استازي د ولسوالینو هم ګډونوال پکې برخه واخلي او د همدې لپاره په فکر کې دي چې دا جرګه وزنډوي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې دارالانشا مقدماتي او اساسي څېړنې پیل کړي چې آیا د هود پرشپړویشتمه د ټولو د ګډون په پارک کې ساتلو لپاره په همدې نیټه دا جرګه دایرولی سو او کنه، یا د دې جرګې د ځنډولو په اړه کار پیل شوی دی.
بلورته ځینې څېړونکو وایي چې د لوی جرګې د ځنډولو عمده علت ژمی نه، بلکې د امریکا او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو نتیجې ته انتظار دی، او دا هم چې د مسکو د ناستې په دوام د دوهمې ناستې د معلوماتو پیدا کول دي.
دا جرګه باید په داسې یو وخت کې ترسره شي چې اوسه مسایل روښانه شوي وي، د امریکایانو ترمنځ، امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې، او بله بین الافغاني کانفرنس ناسته چې په قطر کې تکل شوی ده د میاشتې تر پایه پورې وشي، د هغه نه نتایج ووځي چې بالاخره طالبان څه تصمیم نیسي په بین المللي سطح او په داخلي سطح د دوی نظر څه دي څه کوي.
وید مجدا په قطر کې د طالبان او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو په اړه وایي چې دا خبرې پیچلو جزئیاتو ته نه نوتی دي.
دا به د دې هفتې تر پایه پورې وغځیږي، حتی دا احتمال هم شته چې نور هم دا یعنی اوږده شي، ځکه چې جزئیات ډېر حساس مسایل دي. پدې کې مثلا احتمالا چې دا خبره هم امریکایان مطرح کوي چې مونږ چې غواړو د افغانستان څخه وځو پدې موده کې چې پدې یعنی په تایم ټیبل کې ورته یادونه شوې ده پدې موده کې تاسو مونږ سره جنګیږئ که اوربند کوي.
ولسمشر غنی تر دې وړاندې د سولې علي شورا ته دنده سپارلې و چې مشورتي لوی جرګه دایره کړي، خو تر اوسه یې د دې جرګې د دایرهولو لپاره فرمان نه دی ورکړی. بل ورته دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د دې ځل مذاکرات به په دوحه کې کله پای ته رسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت وایي چې په افغانستان کې په وروستیو سیلابونو کې 950 کسه وژل شوي دي، 143 کسان زخمي دي. د دغه پیښو د چارو د غم خوړلو وزارت ویلي دي چې سیلابونو شاوخوا 1000 کورونه هم ویجاړ کړي دي. حکمت سروش راپورټ راکړی دی.
په تیر څه د پاسه یو اونۍ کې د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سیلابونو د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې سیلابونو شاوخوا 2000 کورنۍ ته زیان اړولې دي. د دې ادارې د راپور له مخې یوازې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ چې زیاتره یې کوچیان دي زیانمنې کړي. چارواکي وایي چې یوازې په کندهار کې د دې سیلابونو له امله 25 کسان مړه شوي.
کورم دادی ونه شرم ګرد در لاینس ول کورم کشنان مو د بل چا کرناز
بیا بجه باندې د دامي دانی د خو بره باندې راپورت سو د دغه جوالونه ونه رو د بل سره ونه لوي دغه جوال تی وینې چې دغه دې نه لولې دي دا ته د شپې پر دوی بجه ما مؤمنان دي نيسته دي
چې دیوالونه زغم زاینم ګرد لاند سلو براله او یت شیم پر دنیا نه دی لریلی چا چات چاول هغه ته ورسیدل شانه ولغه ګرد پرې شول وای یا دا نکي سره کم دا وبدار کم وبرالی چې ما شام په دغه شیش یار یعنی ولکه یت شی پر دنیا باندې خپل دغه کاروبار دغه د چ روزانه دغه یو ورځی پاوته کی یو ورځی یو ورځ نه ولا دا سره هیڅ کومک ولکه سوې
نور خدغه شان میان ګرد در لاندې ګرد مؤمنان مستل دي د شپې پر دې بجه او دغه سیله باندې را ل شام در لاندې ته مو دغه سره کړل دي په دغه دلا نور در لاندې
افغان چارواکي وایي چې د کندهار، هرات او فراه په ګډون په وو ولایتونو کې سیلابونو درانه مالی او ځاني تاوانونه اړولي.
د ولایتي ادارې امکانات دومره نه دي چې په یو وخت باندې ټول کورنۍ ته رسیدګي وکړي، د دې سره کومک وکړي.
چارواکي وایي چې د سیلاب ځپلو سره سمدلاسه بشري مرستې پیل کړي او په کندهار، فراه او بامیانو کې د سلګونو کسانو ژوند ژغورلی، خو وایي چې لا هم درمسته سو تلفاتو شمیر دقیق نه دی معلوم.
در 3-4 روز آینده احتمال پر اتون کدری و 3 روز کې د سیلاب احتمال نشته. خو په مرکزی او شمالي سیمو کې چې البته آب و هوا په تغییر کده د سپک باران امکان وجود لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اړوند ملکی او نظامی ادارو په ګډون له سیلاب ځپلو سره د مرستو د سازماندهي او سجام لپاره د سوق او ادارې د مرکز جوړولو امر کړی دی او همدارنګه مالی وزارت ته ویلي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې سرچینې برابرې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د امریکا د سنا مجلس د مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو په باره کې د امریکا د جمهور رئیس د عاجل حالت د اعلان په سر باندې رایګیری کوي. په همدې باره کې نور تفصیل د وحید فیضی نواوري.
جمهور رئیس ترامپ قوي اراده لري چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال باید جوړ شي.
موږ ته له دې لارې مخدرات، خلک او مجرمین راځي او موږ باید د مخاوني سو.
خو ښکاري چې په سنا مجلس کې هم د دواړو ګوندونو د استازو لخوا رد شي.
زمونږ په جنوبی سرحد کې اصلا د بیړني امنیتي حالت کومه خبره نشته.
موږ باید د کانګرس د مقننه اختیاراتو دفاع وکړو چې د دې ملت د بنسټ ایښودونکو خوښه په همدا وه.
کانګرس یوازې د یوې برخې د جوړولو لګښت منلی چې جمهور رئیس ټرمپ د مستقیم سرحدي موانعو لپاره غوښتنه کړې وه، خو د ملي اضطراري حالت د اعلانولو سره جمهور رئیس غواړي په میلیاردونو ډالر چې اکثریت به له پوځي بودجې برابر شي دیوال پرې جوړ کړي.
یو شمیر جمهوری غوښتونکي سیاستوال د دې کار ملاتړ کوي.
هغه څه چې موږ په سرحد کې وینو لکه د مخدره موادو قاچاق په امریکا کې دننه د خلکو مړینې انساني قاچاق دا ټول د پورې غاړې راپېښېږي، نو جمهور رئیس صلاحیت لري چې اقدام وکړي.
خو د ډیموکراتانو او د ځینو جمهوری غوښتونکو په نظر د ټرمپ اضطراری حالت اعلانول د اساسي قانون خلاف کار دی او ډېر خطرناک مثال به پرېږدي.
دا به د ولسواکۍ نه د استبداد په لوري لوی ګام اخیستل وي. مونږ او هیڅ امریکایي داسې جمهور رئیس نه غواړو چې د کانګرس پرته یوازې په یو فرمان هر څه وکړي.
خو ټرمپ دا اندېښنې جدي نه ګڼي.
ښه خلک دي، دوی زما ملګري دي. مونږ د موجوده خطر په اړه اندېښمن یو. زه د هغو قاتلانو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو چې زموږ هېواد ته دننه کېږي په اړه سخت اندېښمن یم.
د سنا مجلس د روان مارچ تر نیمایي پورې وخت لري چې د وسنۍ طرحې پر رد رایه ورکړي. ټرمپ هم ډاډه دی چې که سنا یې رد کړي، دی به هم د سنا پرېکړه ویټو یا رد کړي. بالاخره دا به د فدرال محکمو ته راجع شي چې د ملي اضطراري وضعیت په اړه نهایي پرېکړه وکړي. د محکمو په لومړیتوبونو کې د کانګرس رضایت هم مهم بلل کېږي چې د دیوال ملي لګښت تایید کړي او وروسته د جمهور رئیس د اقداماتو مخنیوی وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دي چې د ګمرکونو نه به هغه کسان وباسي چې په فساد کې کړی دي. د وزارت ویلي دي چې په ګمرکونو کې به جدي اصلاحات راولي. لیمینی ازي د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان د مالی وزارت د دوشنبه په ورځ له خصوصي سکتور سره د همغږي په ملي کانفرنس کې وویل چې له ګمرکونو څخه به هغه کمیشن کاران لري کړي چې د فساد لامل کیږي. د مالی وزارت سرپرست وزیر همایون قیومی وویل چې په پام کې د تر راتلونکي لمریز کال پورې د مالی وزارت د ګمرکونو عواید 115 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. خاغلی قیومی همدارنګه وویل چې له مالی اټک څخه د تیښتې لپاره به په ګمرکونو کې په نړیوال ستاندرد سره اصلاحات منځته راوړي. خاغلی قیومی زیاته کړه چې د دغې ناستې اصلي موخه د افغان سوداګرو او صنعتکارانو لپاره د اسانتیاو برابرول، د معیاري خدمتونو وړاندې کول، د ستونزو حل، په پروسو کې روڼتیا، د قانون او ګمرکي تعرفې پلي کېدل او د عوایدو د نه ورکولو څخه مخنیوی دی.
هدف یې اقدامات
دغه اقداماتو مخه دا ده چې د معیاري خدماتو له لارې افغان صنعتکاران او سوداګرو ته اسانتیا رامنځته شي، پروسې شفافه شي او د قانون له مخې ګمرکي تعرفې ورکړل شي او له عوایدو تیښته ونشي.
له خصوصي سکتور سره د همغږۍ ملي کانفرنس د سکتوري وزارتونو او ادارو د مسؤلینو، د خصوصي سکتور استازو، ملي سوداګرو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو استازو او اړوند ادارو په ګډون جوړ شوی و. د مالی وزارت په داسې حال کې په ګمرکونو کې د شفافیت پر راوستلو او اصلاحاتو ټینګار کوي چې د خصوصي سکتور مسؤلین په ګمرکونو کې د سیمه ییزو زورواکانو لخوا د غیر قانوني خازې او خبره کوي. د صنایع او سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی په دې اړه وویل:
یو څوک قاچاقبر او سپینسترګي ټوپک ماران ناشتي او د افغانستان د تجارانو د جبولونو په زور پیسې وباسي. عرضه او تقاضا ده، موټرې چې ډېرې شي نرخ به راښکمیږي، مال چې ډېر شي نرخ به جګیږي. د بازار د عرضه او تقاضا ده. نن په سل په 1,00,000 روپۍ زه د حیرتانو نه کابل ته مال راوړم، کله چې مالونه ډېر شي موټرې کم شي شاید په 1,00,000 راوړم. دا د بازار عرضه او تقاضا ده، دا اصول د اقتصاد دي. اما څوک نشي کولی چې ډانګه په لاره کې واچي او زما موټر و.
له دې وړاندې د مالیې وزارت هم منلې وه چې د افغانستان په ګمرکونو کې غیر مسؤول وسله والو سوداګرو او بار وړونکو موټرو څخه پیسې اخلي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د ملي عوایدو د زیاتوالي لپاره افغان حکومت باید په خپلو هغو ادارو کې چې د عوایدو عمده منابع ګڼل کېږي لا هم جدي اصلاحات منځته راوړي او په دې برخه کې د کلکه مبارزه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د خزو په ونیزه خبرونه کې نن د افغانستان نه اروپایي او آسیایي مشتریانو ته د افغاني کالیو او جامو په لګولو او خرڅولو بحث شوه دي. آسی احمد ډیزاینر ډیر ځوانانو ته په همدې برخه کې کار پیدا کړی دی. هدایت الله نوري رپورټ را کړی دی.
آسی لگژری په کابل کې د رسمي جامو د ډیزاینونو او طراحیو ځانګړی مرکز. دا مرکز د آسیا احمد په نوښت جوړ شوی. آسیا احمد چې د دغه مرکز مشري کوي وایي چې یوازې رسمي جامې دغه مرکز کې طراحي او ګنډل کیږي.
زموږ شرکت د کالیو د ګنډل شرکت دی. د مدرن لباسونه کالی مونږ جوړوو. په کابل کې او په جرمني کې مونږ کار کوو. زموږ سروس جنرلی آن لاین ده. زموږ کسٹمرز آن لاین سفارش ورکوي او مونږ دوی ته د دوی سفارش د غو د کور شاته ورولو.
دا مرکز نږدې دوه کاله کېږي چې پرانیستل شوی. د آسی لگژری د مسؤلینو په خبره د مرکز په جوړولو یې $8,000 لګولي. د دې مرکز د مسؤل په وینا چې د آسی لگژری له جوړولو یې موخه د رسمي افغاني جامو او فرهنګ پراختیا ده.
په کابل کې مونږ د جاب هولډرز او پارلمان ممبرز لپاره فارمل ډریسز جوړوو او په جرمني کې مونږ فرهنګي او سنتي جامې جوړوو د افغانانو لپاره چې دلته چلته ژوند کوي او ډېر ښه بازار لري دلته دغه فرهنګي او سنتي جامې.
عثمان شمس د دې مرکز مدیر دی. هغه وایي چې پلان یې دا دی چې د کابل ترڅنګ د افغانستان ځینو ولایتونو او حتی آسیایي هیوادونو ته هم خپل نوي څانګې پرانیزي.
زموږ وروستی پلان دا دی چې ښایي په یوه او یا هم دو هفتو کې هرات، مزار او ځینو نور ولایتونو ته ولاړ شو او خپلې نوې څانګې پرانیزو. دویم پلان دا دی چې آسیایي او اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو او هلته هم خپلې څانګې پرانیزو، ځکه ځینې آسیایي هیوادونه دي چې له موږ نه رسمي او محفلي جامې او مخصوصا افغاني جامې غواړي. موږ باید د هغوی غوښتنو ته رسیدګي وکړو.
په دې وروستیو کلونو کې افغان میرمنې د ژوند په مختلفو برخو کې پرمختګونه کړي، کاغذ، سیاست، اقتصاد او ورزش، چې یوه بیلګه یې هم د آسی لگژری دغه شرکت دی چې دلته ډول ډول جامې طرح او ډیزاین کیږي بیا وروسته مارکیټ ته وړاندې کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د پکتیکا د معارف مسؤلینو ویلي دي چې په راتلونکي کال کې په دې ولایت کې 135 ښوونځي جوړوي. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
په داسې حال کې چې نوي تعلیمي کال ته نږدې دوې اونۍ پاتې دي، د پکتیکا د معارف مسؤلین وایي چې راتلونکی ښوونیز کال په دغه ولایت کې د 135 ښوونځیو لپاره د ودانۍ جوړولو چارې پیلوي. د پکتیکا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم واجد آشنا راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي له مرکز خرانې پرته په هغو سیمو کې جوړیږي چې د اړتیا له مخې ورته لومړیتوب ورکړل شوی.
پروژه د وزارت معارف یا تخنیکي چارې د انکشافیات ریاست مخکې وړي. څو معلومات لرم په درې پړاوونو کې ده. لومړی خو پاخه اساسي ډول جوړي، دوم ډول بلاکونه، درېیم هغه مواد محیطي او د ساحې مواد کوم واسي مثلا کوم ساحه پیدا کیږي نو هغه مکتب توفیر کوي.
دا مهال په پکتیکا کې د 300 دولتي ښوونځیو له جملې څخه په مرکز او ولسوالیو کې سباندې 300 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي ټول کال د ونو سیورو لاندې او یاسر المرتز زده کړې کوي. محمد شفیق شپون پکتیکا کې د ولسی تړون مسؤل دی. هغه وایي چې دغه پروژې د ښه تطبیق لپاره د سیمې د خلکو په همکارۍ په ولسوالیو کې پر مشخصو کمیټو کار کړی دی.
په ټولو ولسوالیو کې دا کمیټې ایجادېږي، ځکه موږ اقرار په ټولو ولسوالیو کې لرو. نو در وسنه چې تر څو ولسی تړون هغوی ته ورځي، مونږ به تیار دغه سختار د دغه کار جوړ کړی، ځکه په اقرا هم وړوکی پروژه نه ده. یعنی تر ولسی تړون نه د هغوی بودیجه زیاته ده، نو په ټولو ولسوالیو کې به دا کمیټې ایجادي.
له دې سره د پکتیکا یو شمېر عام خلک خوشبین دي چې ګوندر زده کوونکو او ښوونکو شته ستونزې چې د ښوونځیو د سرپنا د نشتون له کبله ورسره مخ دي د اوږد مهال لپاره هواري شي.
که څه هم ښوونځي داسې ودانیو ته اړتیا لري چې په خاص اسي ډول جوړ سي، خو اوس وخت کې چې عاجل اړتیا ده او دغه مشکل پیره پکیزي د بې صرفنایي یا د ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه ډیره لویه ستونزه ده. نو دغه هم یو ډیر ښه پروګرام ده او له دې سره به هم د ډیرو شاګردانو یا زده کوونکو ستونزې حل سي او د سرپنا څخه به برخمن شي.
په ټولیز ډول پکتیکا کې د 300 ښوونځیو له جملې څخه 308 ښوونځي مناسبه سرپنا نه لري. په دغه ټولو ښوونځیو کې 150 زده کوونکي زده کړې کوي چې 10 زره نجونې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه پای ته رسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.